درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریخمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو این هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یوې خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6,250 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څنګ د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اوریدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په پڅپوک خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلې چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته مېلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي. د ما تخنیکی همکار وای چې دا ریپورت چمتو نه دی. زه به کوشش وکم چې دا ریپورت ووسی او پیدا شي چې خپور کړلی شو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ تر څو پورې چې زما تخنیکی همکار دا ریپورت پیدا کوي، او زه درته خپل دی خبرونه کې چې په دغه موضوع باندې بحث کوو خپل ملمانه در پیشنم. په جرمنی کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی، همدارنګه غاوس جانباز چې د افغانستان ډیپلوماټ دی، څیړونکی دی او په سیاسي او د سیمې په مسلو باندې نظر ساتي، او وروسته به راسره د افغانستان د سیاسي چارو یو بل څیړونکی حاتف مختار هم یو ځای شي. لومړی ریپورت اورو، وروسته ملمنو ته ورسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي، او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله، او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې، او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم ملمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي، او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاورا چي، وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه خاص په فکر کوم چې دا اوسنۍ کوم کرکیچ رامنځته شوی دی، دا ډېر بریده تر هغه ځایه چې زما د تحلیل ما په اجازه راکوي تصادفي نه ده. څو خبرې دی. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نږدې کېدو په مناسبت، او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لویه انزوا او لوی کړکېچ کې پروت دی او همالته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه سې پروژهیي تروریستي او نورو کړکېچو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، تروریستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برېټانیا د لوبو کار شوي هست او د هغو دپاره م کار کړی دی. نو او څه پوهشه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه، هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې، د هغې په استخباراتو کې، په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کړکېچ په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو دپټول دي. د یو خوا بله برخه د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووهي او په دغه کې خپله ګټه وګوري. خو خبره دا ده چې اوس بینملي اړیکې، بینملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی. یعنې پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري، پس ویني چې سیمه ییزه شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد دي. او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري، ښه موږ بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي، دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست
غوړه کړې ده. جان باز په دغه موضوع ته لږ ورسته براشو چې وړاندې بچ کیږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر سب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون ک په ام دغه باندې بیا یو څه غږ په د دوالو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو. اتمر سپ تاسو را ته دا وایي، تاسو دی جنباز سپ خبرې واوري دلی، هندستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوند نه لرو. فکر کوي چې هندي لورې د خپل دغه تور لپاره کافی اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي.
من نه هم صاحب تاسو جناب جان باز صاحب ته لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان خو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي. او دا د اوس خبره هم نه ده، ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګیدل. په دغه ټولو جنگونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کوله. اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تابعید، درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پلګام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه د کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مصالحه دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټیلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، همداسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدې، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنې د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
اما خبر دا ده چې بے طرف څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی ټلیفونونه تعقیب کړي دي، او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنې هم خو داسې حادي هېواد نه دی چې هوایي تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هېواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي. هند هرومرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي، دې باندې کېدای شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنې د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره، چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات یې نیولي دي خامخا، او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهجر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي، تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا په دې معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل خاصه پزیدی هم بل خاصه پزیدی هم درې چې هغه چین سره دا غي ترنګلتي هغه نو دې ترتیب کې دې چې شروع سره دغه چې هن لکتر لگا دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکی پاکستان ته بیا کې دې چې جوړ جوړه او دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده
مننه جان صاحب دته دته
بمر نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اخونو باندې هم بحث وکړو بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته خغلی اتمر تاسو مخکي خغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې تاسو نه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړې دی آزادۍ په چپو کې پروګرام کې خبرې کوو نن د هند او پاکستان ترمنځ په ورستی زیاتیدونکو تاوتریخوالي باندې غږیږو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنې کم شخړه چې را پیدا شوې ده د کومې خوا ته لاړ شي پاکستان د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوی دي بیرته سره ملمانه وصل دي د تخنیکی ستونزې له کبله بخنه غواړو اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي دي تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دي څه فکر کوي داسې لن ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي دا چې هر چا کړی څنګه یې کړی د چی په خاطر یې کړی خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی دې کې سیمه ته زیان دی دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي
ډیره زیاته مننه جانباز صاحب تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړې دي پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده د نو اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي دا راته ووایي او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول د دوی یو غورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي
خب اول برخه خو ما د مرسب اتفاق ته نظر دې موږ نظرونه سره میتل نوی فیصله پورې ورته دي او هغه همداسې ده هم به هم حتما خپل غچ اخلي خپل گزار به کوي دا چې بڼه به څه اوسېږي او شدت به څه اوسېږي دلته کېدای شي ما د مرسب نظر لږ متفاوت اوسېږي خو هغه پروا نه کوي اما هم حتما او هرو مرو یو اقدام کوي څکه خبره خپل ډیره حیثیت کې ده ځان ته یو خبره بل خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګ کوي روسیا کاملا خاموشه ده عمومیاتو کې غږیږي یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي کاروي چې خواهی دی زغم نه کار واخلي او خبرو ته هیڅ نه خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی د دې ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په دې ترتیب کې اوسي چې اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېرې هیوادونو سمپاتي ده
جان بس جان بس ما دی بلوچستان پاره مو پختل دی بلوچستان کی پورسو کی ها مهربانی
هغه می پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او په پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په پاکستان باندې اما خبره دا ده چې د بلوڅو د ازادي غوښتونکو دایره دا د بلوڅو د خلکو دایره ده بلوڅان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپل ازادي لپاره مبارزه کوي نه د هند لپاره دا چې بلوڅان په څه ترتیب په کومه طریقه اصلي هدف لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوڅانو مثلا د افغانستان ما ته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه د ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کال کې ښکېل اوسېږي پاکستان دومره بې انصافي دومره جفا دومره ظلم د بلوڅانو د پښتنو په مقابل کې کله دی چې د دغه بلوڅانو هر خانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی
ډېره زیات
او هغه هر شي ته لاسه شوی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي په ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي خپل سیاست ته متوجه شي په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست په لکه مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان په ځای دي چې دې ته فکر وکړي هغه بلوچستان په زندانو کې اچوي زپی او
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوشه حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هڅه کوي هڅه دنیا کې او تاسو وګورئ هغه له هڅه هیوا بلوچستان نه محکومه دي تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان دی نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دی وګورئ
مننه جناب صاحب ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره د تم هر کلی وایو منګې دي شمارې په وسلولو کې وڅستون سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې را منست شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو ته استاد لوتری ام ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته جواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا نه پیلی او به طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره خپایلي نه لري ام داوس په افغانستان خپل اثرات لري دی واګه سرحد تړلې په افغانستان افغانانو تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطه نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړو خونو نه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره څه په کار دی افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښ لپاره مفید او موثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې به طرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نن په پاکستان کې چې څه افراطی ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په غو باندې پنګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړ اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه کې چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خو غټ سلاوي استعمال کړی دواړو خو وران سي فکر کوم چې دا به ونه شي اما داسې جګړه به منځ ته راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو بله
ډاکټر صاحب لنډ راته دا مو وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه وو د بلوچو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دی هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
اړیکې تیر تاریخ کې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه وو بلکې ظلمانه وو زمونږ په امور کې مداخلت کوه
وس
در د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ هي هم دا وایي ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په شرایطو کې نه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټ دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله کوو د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال
په الی ستراتیژیک به تر نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستانی ځین چارواکو لخوا نه وخت په وخت د غیدارا پورته کیږي چې په افغانستان کې د وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویل دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند لا تړم پاکستانی طالبانو ته جلبې هم بلوچستانو ته دا وازی
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من هیڅ دی او ډیفیکټو سټیټ هم د حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په د معنا نه دی د کلش مونږ وایو متوازن او بی طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې مونږ ته ضرر رسولې زمونږ
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر صاحب ته ورزم
مننه اتمر صاحب ز بیا یو بل اړختیزم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دی د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه د غویم دی د کشمیر خلک هم چې دی په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ور باندې شته دی نیوکه ور باندې شته دی په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوون کې دي مثلا وای دغه سیمې ته نور هندي ټبري خلک را لیږدول دي دغلته مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې راوستي دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکی په ځانګړې توګه دی مودي تر واک لاندې هند
بالکل تاسو خبره صحیح ده خپل مودي د مودي حکومت د هندیان خپل وای چې دا د پندتانو حکومت دی یعنی هغه مذهبي هندو دلی دی چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي سکان چې پین کې دي نور اقلیتونه چې پین کې دي د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري تیر څو ورځو کې ما خپل دغه موضوع تعقیبو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده دی او ځای د وقف کول د لپاره تاسو پیږی چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظر وقف کول په اسلام کې ده دوی دغه وقف د اسلامي اغنه واخیسته اندوان ته ورک یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېر سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده په کشمیر کې هم دغه څه دی دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیماً د هند حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي برعلاوه چې خلک ناخوښ دي دا مخالف د هغه بینالمللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي
جنبه سه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندیز واکونو یا د نریندرا مودی دی حکومت چلندونه دی بشری حقوقو ځنی پیخیم په کې ریپورت شوی دی بشری حقوقو دی سرغړاوی پیخیم په کې ریپورت شوی دی همدارنګه څو کال مخکې لا کشمیر ناغه دی نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې واغې تر بیرته واخیسته اول کیږي چې دغلتې شدید او سخت اقدامات کړی دي چې ځای خلک تنگ کړی دي په دې موضوع کې راتلل نظر وایي بیا په افغانستان باندې دي اغیز او خواوته سو مهرباني وکړئ مننه
سوال ډیر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې یو ترتیب یو مالی نظر باندې تحلیل وکړم څه دا هغه ان چې بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده یعنی د سم نه چې دا هیڅ د چا په خواخه یا د چا په زور راغلی دی دا د هغو خلکو راي دې کې هم شک نشته چې یو وخت نه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست؟ خواه اول دا چه هیچ دسی گوار تاسو نشه پیدا کوله چه آقی که دی دیر ایجیال سیستم دا اداره یا سیاسی اجتماعی سیستم دیر ایجیال و سیگه چه هند هم البته چه ایجیال سیستم نده الته هم خپل هندسي اوشته دي کتي چې مشته دي تاسو مشته دي کوم حالات چې کله کله دي ته هم درومي شي زینه تقابلات تصادمات مذهبي یا اتنیکی را مستقی که دا هم زایلری بیلش هست. اما زفت نکم چه دا دیدی دیگه واد اغا عمومی پالیسی وستی که چه دولت که او واری سیاسی چلند که اقلیتین منظری که یا دا هاوی حقوق سل که ترگیر بیده دا مخصوصا دا پاکستان لاسواهنه ده دا پاکستان پروپاگنده ده البته دیگه شک نشت چه افراطی هندوان شده دی ام ده هستی چه اسلامی افراطیان شده دی خو دیاده دی نخواهی چه لیاده او باسی چه پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا ملیون نزیاد مسلمانان جان دیو اغوی دخل جوان نه اغوی دخل جوان نه خاقلی آن رازی دی
دیاغی
دخل جوان سطح و کیفیت سو زلی در پاکستان در مسلمانان صفه یا در پاکستان در خلق صفه الورده او هندوستان من سواب سلورم سنتی انقلاب در درومی او ترجیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی خب یعنی افراطی دلی تفالیش تدی چه دوار و پاو نه واری چه وضعیت ترکیش ترکیشن دی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه هغه دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شارور که زیادی که زین نگورم البته چه دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرای ده خلو خلق نسیست
من نه زبا دکتر صاحب مختار تا ورشم دکتر صاحب مختار تاسو دی هندی حکومت پالیسی پسانگلی توگا دی خاغلی مودی دی حکومت پالیسی سمرا دی دغی پیخی پسانگلی توگا کشمیر کی چرا منستا شوی یا پا هند کی دی وسنی وضعیت او ناخوخی و پارا باندی چرا ولر زوی خاغلی مختار
بله
مهربانی
بله زه به مختصر عرض ولرم دی محترم جاندار صاحب دی خبرو په حقله چې دا امنیستی انټرنیشنل هیومن رائټ واچ فریډم هاوس او نور دی حکومت تبعیضی چلند مسلمانانو په حقله تایید کړی بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حق حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت د وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې هم دغه حزب لاس درلود دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دغه خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاونه کیږي ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د هندوستان د حکومت سره خپلو ملی ګټو پرانا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملی ګټو پر اساس باید تشریح شي یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملی ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسي افغانستان باید دغه سناریو نه ووزي هغه او د افغانستان ملي ګټې همدا وایي موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلي جګړې او نیابتي جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی همغه سیمه چې مخکې ویلې بیا او ځل تکرار کوو تکراروم دلته چې زموږ ګټه د دوی په حق لا ناپېلې دي او زمونږ دریز من هیڅ دی او ملت د پاکستان او د هند په حق نه پیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امور کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې او جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکړي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دي وړو، ښارونه نیسو. تاسې یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید دا ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري همدا تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځ ته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مانه ډاکټر صاحب حاتف مختار، اتمر صاحب تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوي چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسنی وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سپ پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه پیلې د ریز ولري د داسې چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د او څلوېښتم کال او نولس سوه او څلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه او پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه او نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلادیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فیهی یو منطقه ده هند و پاکستان ترمینز واقعه، او دا پا دو توتی ویشل شیو اندی کشمیر ده چه اخا جمو ده او کشمیر ده او امدغسه لداخ ده. لداخ بیاد ده چین یو برخه ده، یعنی چینایی خواهد ده، دلتا غره سیمه ده چه ولس پکې نی، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خوا ته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره ارخ و ارخ دی. نو دا دواړه د مختلف هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې وو. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوی افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تبصره کې تاسې یادوري وکړو مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا، افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زموږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي، او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی که اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامی تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهراً دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه وو، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوځ په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه بینید چې همدې خوا ته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خوا ته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا د پلوند پشنریسي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان او دا په دې کې شکل ما خاص شو وایم چې په ریښتیا هندستان دې ته ځکه چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته محسوسه زیانمنتیاوی ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز گریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ وقت نشته چې هندی دکرنستان مخصوصا نظامی دکرنستانی پدی فکر کدی، پدی سوچ کدی، او زین نور هیوادونه هم هاو تا معین نقلونه ور کدی. مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا ټولیزه توګه دې ته اماده ده چې د دې د ګزارونو نه سخت ځانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي، او په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم ځانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیکه بڼه ستراتیژیکه توګه او پر د دې لوی واټن کې رسیدي، هغه په مراتب زیات اوسېږي. پاکستان په دې حالت نه داسې اسانه نه وزي، حتما په ځانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمه ایزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نورې هم زیات شي.
مننه غوث جان باز. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خبرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیر ردی.
دکه هیڅ شک نسته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلې، او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی، او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی، او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بل نیابتي جګړې ښکار شي. دا مهروي چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې قدرتمند، توانمند، پر خپل پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي، یا افغانستان یو بل جګړې خواته وي سیده د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوئ؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لرئ؟ د ریزت شه دی، ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره په کړکی چخته دی.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ طالبانو استازي توپ نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلې او بې طرفه دي، او دغه بې طرفیه د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او غیزمن او ګټور دی.
ډیره زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه دی وصله لپاره همدلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیچاري.